السلام علیکم
په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې دا خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د راپورونو په برخه کې اوري چې د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده تر نن ماښام پورې وغځول سوه. د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د ورځې په اړه هم راپورونه درته لرو، خو په پیل کې له صفي الله ستنیکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدان د نن ماښام تر 2 بجو وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وایي که چېرې انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیري د امنیت ساتلو ته پوره تیاری لري. د کرکټ ملي لوبډله د آسیا په پریمیر لیګ کې د ګډون لپاره نن مالیزیا ته ځي، او پلټونکو ډلو د هند په سمندر کې د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې د موندلو لپاره د هوا له لارې د پلټونو د ختمولو غوښتنه وکړه. سرکه همکارانی خبرونه، د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان د نن ماښام تر 2 بجو وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مرستیالی ریدا عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون د شکایتونو د ثبتولو لپاره موده د تیر ماښام له 2 بجو څخه 46 ساعتونو ته وغځوله.
د ټاکنو کمیسیون هغه وخت د زماني لحاظ نه ټاکل شوی و په تقویم کې. دوی نشي کولی چې په هماغه وخت خپل نتایج اعلان کړي، نو په دې خاطر دغه وخت چې د کاندیدانو دپاره و د شکایت د درجولو دپاره و ډېر لږ وخت پاتې و، نو په دې اساس و چې موږ تصمیم ونیولو چې دغه موده بیا هم تمدید کړو.
د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د جمهوری ریاست کاندیدانو ته 46 ساعته وخت ورکړل شوی چې خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. ټاکل شوی د ولسمشر انتخاباتو وروستي نتایج د شکایتونو تر ارزونې وروسته د ثور پر 46مه اعلان شي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي که چېرې انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیري د امنیت ساتلو ته پوره تیاری لري. جنرال شیر محمد کریمی دا خبره د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په حواله په دغو غونډه کې قمندانانو او د قول اردوګانو مشرتابه هم حضور درلود. تر دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت هم دویم پړاو ته د انتخاباتو د احتمالي تګ د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و. تر اوسه لا سمه روښانه نه ده چې د جمهوري ریاست انتخابات به دویم ځلې ترسره کیږي که څنګه. نن دوشنبه د ثورتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 22مې کلیزې سره برابر ده. په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله کمیونست پلوی حکومت ړنګ او مجاهدین بریالي شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د همدې ورځې په مناسبت د بندیانو د بخښنې او د جزا د تخفیف اعلان وکړ. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا لخوا په یوې خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو کسانو کې ملکي او پوځي بندیان شامل دي. په پام کې ته دغه فرمان د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون هم جوړ شي. دغه کمیسیون دنده لري چې په ټول افغانستان کې د محبوسینو او محجوزینو دوسیې وګوري او د خپلو کارونو راپور به د کورنۍ چارو وزارت او د وزیرانو شورا ته ورکوي. اور څه خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په پریمیر لیګ جام کې د ګډون په هدف نن مالیزیا ته ځي. د کرکټ بورډ رسنیو د برخي مسول فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم چې پکې تر ډیره نوې لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی، له څو مودې راهیسې د پاکستان په کراچۍ کې په تمرینونو بوخت دی او نن به د مالیزیا هیواد ته ځي. د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې به په افغان ټیم سربیره هانګ کانګ، امارات، نیپال، په خپل مالیزیا او عمان ټیم لوبي وکړي. افغان ټیم به د می په لومړۍ نیټه د دې سیالیو لومړنۍ لوبه له هانګ کانګ سره وکړي. د لوبي ورځې دوام کوي او کرکټ بورډ هیله مندي خو دلته چې د تیرو دورو په سیر یو ځل بیا پکې اتلولي ترلاسه کړي. بیا هم خرابلی پلټون کوډلو د هند په سمندر کې د ماليزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې د موندلو لپاره د حواله لارې د پلټون د ختمولو غوښتنه وکړه. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت نن ویل دا ډیره ناشونی ده چې موږ دې د سمندر پر سطح د دې الوتکې پاتې شونی ومومو. د ویل چې د دې ورکې الوتکې د موندلو لپاره د پلټون عملیات 250 ورځې ته ورسېدل، خو تر اوسه د الوتکې کومه برخه نه ده موندل شوې. ابوت ویل چې تر اوبو لاندې به د الوتکې د موندلو لپاره پلټون روانه وي او په دې برخه کې به یو بل مرحله هم پیل شي چې له مخې به د سمندر د سطحې زیاته برخه ولټول شي. د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د څار د نړیوال ماموریت مشر ویل دغه هیواد سره لا اوس هم شاوخوا 8% د کیمیاوي وسلې مواد شته. سغید کاخ پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې سوریې د دې کار په نتیجه کې د اپریل د 8 مینیټې هغه ضرب الاجل له پامه غورځولی چې له مخې باید دغه ټول مواد سپارلی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان مشر همداراز ویل هیله لري د جون د میاشتې تر 1 به د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. تېر کال د روسیې او متحده ایالاتونو د مذاکراتو په نتیجه کې سوریې موافقه وکړه چې روان کال د جون تر دیرشمې به د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې وسپاري. د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د درې کلنې جګړې په اوږدو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې له دمشق د باندې په بریدونو کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی دی. متحده ایالتونو د دغه ډول بریدونو د نه درولو په صورت کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و چې وروسته سوریې موافقه وکړه چې دغه وسلې به سپاري. د سوریې فعالان او نړیواله ټولنه د سوریې حکومت د دغه وسلو په کارولو تورنوي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د یوکرین په مسله کې ښایي پر ځینو روسانو نن مشخص بندیزونه ولګول شي. د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز له ولسمشر براک اوباما سره د آسیا د سفر پر مهال پرون خبرې اعلان ته وویل دغه بندیزونه ښایي د دوشنبې پر ورځ ولګول شي. د په دې اړه کومه دقیقه وخت په ډاګه نه کړ. د ویل چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان نن په خپله عمومي غونډه کې پر نوي بندیزونو غور کوي. د اروپایي ټولنې ځینې چارواکو چې نومونه نه دي اخیستل شوي تر دې مخکې ویلي وو چې ډیپلوماتان به د دغه روسیې د پوځ شتمنۍ پر کنګل کېدو پر سفرونو بندیز په ګډون د دوی په اصطلاح د دویم پړاو بندیزونو د اضافي لیست پر جزئیاتو بحث وکړي. د بندیزونو دغه ممکنه اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو پرون د یوکرین په ختیځ دونیتسک ښار کې د ټلویزیوني خبرونو یو مرکز په خپل کنټرول کې راوست. یو له هغو اتو څارونکو څخه چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوی و خوشی شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دغه اته تنه څارونکي د یوکرین په ختیځ ښار سلویانس کې نیول شوی و. د بیلتون غوښتونکو یوې ویاندې ستیلا خوروشیفا ویلي چې خوشی شوی کس سویډنی او په شکرې ناروغۍ اخته و چې د روغتیایي ملحوظاتو له کبله خوشی شو. یو روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي چې ځان د سلویانسک ښاروال بولي پرون سهار ویلي و چې دغه څارونکي د دوی جنګي اسیران دي. تر دې ورځ د مخه دغه څارونکي له نیول کېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو ساتونکو په بدرګه خبرېلانو ته بهر راویستل شو. او د مقدونیا د انتخاباتو کمیسیون وی واکمن محافظه کار ګوند پرونی پارلماني انتخابات وګټل. د کمیسیون وی د سباندې 50% شمیرل شوی رای له مخې د ګوند 23.8% رای ګټلې دي. تر دې وړاندې د مقدونیا اومده مخالفي ډلې ویلي وو دوی به د انتخاباتو نتایج په رسمیت ونه پیژني. د سوسیال دیموکراتانو د ډلې مشر ویلي چې پرونی انتخابات نه عادلانه او نه هم دیموکراتیک وو. د انتخاباتو کمیسیون وی په دغه انتخاباتو کې 53% خلکو ګډون کړی وو. د انتخاباتو پر مهال د کومې لوی پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل دي او نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وسلې سي چې پته یاد ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ نتایج په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده تر نن ماښامه وغځول شو.
کاندید پیدانو دغه غوښتنه و موږ هم په دې مسله باندې ډېر سوچ کړی دی چې دغه موده چې دوی سره ټاکل شوي دي ډېر لږ وخت دی. مخصوصه د ټاکنو اختلاف کمیسیون دغه لیست چې اعلان کړی دی ډېر ناوخته و.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي، دوی تدابیر ورته لري.
مرش کولای سره ټول هلمندوالو ته ډاډ ورکړو چې ستاسو باندې ښه ځواب کنه نه شپه لري نه ورځ، او دوی به وکولی شي په ډېره مېړانه باندې به د دوم راوند لپاره پر آماده کېږي.
نن د صبر یا غویي اتمه یا د مجاهدینو د بریا 22مه کلیزه ده. د خلکو له خاطرو به واورو.
خلق بس ژوند نسه کولای په هغه وخت جنگ ډیر وو، هر څه خپل کړه استله اته سور خو هغه وختونه کې جنگ وو، جنگ ډیر وو.
هغه کسان چې د جهاد په کلونه کې معلول سوي ګلمن شکاري.
موږ معلولین ته هیڅ دغه نه شوه، انتظار نه درا کړ شوه، سرپنا نه لرو، زموږ بچیان چې د بیسوا دغه شلو.
نور مسایل هم چېړو 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده د نن ماښام تر او بجو پرې وغځول سوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دغه فیصله یې ځکه وکړه چې کاندیدان د خپلو شکایتونو د ثبت لپاره کافي وخت ولري. د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکول سوی و چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته خپل شکایتونه وړاندې کړي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي تر پرون ماښام پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه کوم شکایت نه دی ثبت کړی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشري کاندیدان اوس لا ډیر وخت لري چې خپل شکایتونه کمیسیون ته وړاندې کړي، ځکه د دوی په خبره د کاندیدانو د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده 24 ساعته وغځېده. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیالې ریدا عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د مطبوعات له لارې لا دغه مسله اوریدلې وه چې دغه د کاندید سایبانو دغه غوښتنې وو. موږ هم په دې مسله باندې ډېر سوچ کړی دی چې دغه موده چې دوی ته ټاکل شوي دي ډېر لږ وخت دی، مخصوصا هغه وخت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لست اعلان کړی دی ډېر ناوخته و دوره، نو د کاندیدانو دپاره ډېر لږ وخت پاتې و. په دې خاطر موږ داسې فکر وکړله په کمیسیون کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مخکنی اعلان له مخې د ولسمشري کاندیدانو د پرون ماښام تر 2 بجو پورې وخت درلود چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د لومړنیو نتایجو له مخې چې د شنبې په ماښام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوه، عبدالله 44.4% او اشرف غني احمدزي 1.5% رایې اخیستې دي. دغه دوه کاندیدان چې تر اوسه په ټولو کې کاشتي د انتخاباتو پر مهال د درغلیو او سرغړونو د جدي ارزونې غوښتنه کوي. شغلی عبدالله د یکشمې په ورځ وویل چې د هغو شکایتونو په اړه چې مخکې ثبت کړي وه تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. بلخوا شغلی احمدزي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د واقعي او تقلبي رایو په بیلولو کې یې لازمه توجه نه ده کړې. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور د دغه انتقاد په ځواب کې وایي:
دا یوه لویه پروسه ده، اوس د شکایت کمیسیون ور رسیدلې دی. هر هغه ځای کې قلوب درغلی او تختیان شي او شکایت شتون ولري هغه په دې باندې مکلف دي. رسیدګي وکي مونږ په کراتو کراتو ویلې بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایل ورخه چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوی دي او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي. اوس فقط د شکایت کمیشن ورده دوی کولی شي چې ټول هغه درغلی او تقلبات چې شوی دي په هر ځای کې شي دي هغه جلا کی او بالاخره مونږ ته په بشپړ ډول باندې راولي کی او مونږ به په سیستم کې پلیکو.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون هم وایي چې هڅه کوي په دقیق ډول ټول شکایتونه وارزوي. ټاکل شوی د انتخاباتو وروستي نتایج د شکایتونو تر ارزونې وروسته د سور د میاشتې پر 24 نیټه اعلان شي. که چیرې په وروستیو نتایجو کې هم هیڅ یو کاندید 50.5% رایې پوره نه کړي، نو دوه مخکښ کاندیدان به په جوزا میاشت کې دوهم دور انتخاباتو کې سیالي کوي.
به هم د انتخاباتو مسأله څیرو. د هلمند دولتي مسؤلینو د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو لپاره د هر ډول تیاریو خبر ورکړ. د هلمند امنیه قومندان وایي چې ټاکنې بیا تر سره کیږي د امن د ټینګښت ورتیا لري. الیاس د ای رپورت لري.
د هلمند والی مرستال احمد مسعود بختور ول کچیر ټاکنې دوهم پړاو ته ځي، د دې ولایت اوسیدونکو به تر لومړی دورې په زیات اندازه په ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړي دا هم وویل چې د درغلیو اړوند غستوندو چې په لومړي ځل انتخاباتو کې رامنځته شوي کچیر په دوهم پړاو کې څوک ورته هڅه وکړي عدلي ارګانونو ته به وسپارل شي.
کم ډیفسیان یا هغه مسؤلین چې د کمیسیون د انتخاباتو خاطر پر وسوالي کې ګمارل شوي وه، په دغه تالار کې ناستو په ډېر واضح الفاظ اسا یادونه وسو چې دا یو ملي پروسه ده او په ملي پروسه کې دخالت کول دا یو ملي خیانت ده. زه یو ځل بیا هم پر دولتي ادارې باندې غږ کوم چې په دوم انتخاباتو کې خپل بې طرفي او کم صداقت چې دوی په تیر انتخاباتو کې وښوي هغه یو ځل بیا هم ثابت کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ د ولسمشري د ټاکنو د ټولو رایو لومړني نتایج اعلان کړل او د ټاکنو دوهم پړاو ته تګ یو غوښتل احتمالیت کړ. د هلمند امنیه کمانډان وایي کچیر ټاکنې دوهم پړاو ته ځي ټول امنیتي سرتیری د تیر ځل ټاکنو په څیر د امنیت ساتنې چمتووالی لري. ارکان حرب پاسوال عبدالقیوم باقی زوی وویل پولیس به بی طرف پاتې شي او د خلکو لپاره به د رایې اچونې زمینه برابر کړي.
کچیر دوام راون تجیز مجا امنیت ځواب کنه تر هغه څخه پیاوړتیا سره امدګی لري. موږ کولی شو ټول هلمندوالو ته ډاډ ورکړو چې ستاسو امنیت ځواب کنه نه شپه لري نه ورځ، او دوی به وکولی شي په ډېره مېړانه باندې به د دوام راون لپاره پر امدګی لري. ستاسو له طریقه څخه ټول هلمند ته او حتی لوی افغانستان ته موږ اطمینان ورکو چې د هلمند امنیتي قواوې آماده دي چې په نورستان کې هم د انتخاباتو امنیت تامین کړي.
کومندان وویل تیر ځل د ټاکنو په ورځ د ناامنیو لپاره پراخ تبلیغات سوي وه، خو دا ځل د پوره امن ډاډ ورکوي او د خلکو څخه په پراخه کچه په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې د هلمند د مدني بنسټونو لخوا جوړه سوې وه، ګډون کوونکو وویل بیا په ټاکنو کې برخه اخلي او د ښه امنیت غوښتنه لري.
موږ په شفافو انتخاباتو باندې باور لرو، ستاسي همکاري غواړو. که دوم پړاو ته انتخابات شي، د شفافو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کوي.
د همدغو ځوانانو په واسطه او د هغو ځوانانو چې وطن هم د دغو ناخوالو څخه درک لري، خپلې ټولنې د جوړښت لپاره به له همدغه خوځښت څخه کار اخلو.
زموږ امنیتي ځواکونو د خپلو انتخاباتو په درشد کې واقعا له ستړي کېدونکي قربانۍ ورکړلې. په نه ستړي کېدونکي ډول یې زموږ امنیت وساته او موږ یې د دې جوګاکړو چې د ولسمشرۍ او امنیتي شوراګانو لپاره د خپلې خوښې وړ نوماندان راوړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند د څنګ مسول قدرت الله نقشبندي وویل دوی په ټولیز ډول دوهم پړاو ټاکنو ته چمتو دي او امکانات هم لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د ساور یا غوی اتمه یا د مجاهدینو د بریا د وشتمه کلی زده په مخکنیو کلونو کې دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره منزل کېدل، خو اوس داسې ښکاري چې د دې ورځې منځنه محدوده سوې ده. نسیم شفق په خپل رپورت کې د دې ورځې په اړه د خلکو نظرونه او خاطرې راخستې دي.
کاڅه هم د ساور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ ده، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځي او جګړو له امله د ورځې ته هم لکه څنګه چې لازمه ده ټول خلک په خسترګنه ګوري. خلک او سیاسي سيډونکي وایي چې په 1901 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته یو شمیر جهادي مشرانو د واک د ترلاسه کولو پر سر په کابل کې سخت جنگونه وکړل. له اوس نه 22 کاله مخکې مجاهدینو د صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت رامنځته کړ، او له څو میاشتو وروسته له ښاغلي مجددي نه برهان الدین رباني د دولت مشري ترلاسه کړه او جنگونه پیل شول. په کابل کې د مجاهدینو ترمنځ د خپلمنځیو جګړو په ترڅ کې کابل په کندوالو بدل شو او لزګونه زره ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. عام خلک د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په اړه بیلابیل نظرونه لري. سوتنو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او خوردر وضعیت خراب و، خلکو مثلا ژوند نه سکواله، په غوخ کې جنگ ډیر و، هر چا خپل کړه استله.
د مانم بلال دا اته سور خو هغه وختونه کې جنگ و، جنگ ډیر و.
د مجاهد د پاره یو خنوم پاتې ثوی دا مجاهد وروس باسته دا شکست ور کړه. کار دا دي چې هر افغان مسلمان دا غرض خو ساتي.
د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ په لومړیو کلونو کې د ځانګړو جشنونو او پوځي مراسمو په ترڅ کې د دولتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو په حضور کې په کابل او ځینو ولایتونو کې منځل کېده. خو کله چې په 1908 لمریز کال کې وسلوالو مخالفانو په کابل کې پر دې مراسمو حمله وکړه، له هغې وروسته یوازې د ارګ په انګړ کې د ورځ په مختصرو مراسمو کې منځل کېږي. یو شمیر پخوانی جهادي مشران سره له دې چې دا ورځ تاریخي او لویړ نه ډکه بولی، خو وایي چې جدي ستونزې او ناخوالې هم رامنځته کړي. پخوانی جهادي مشر محمد امین وقات ازادي رادیو ته وویل چې ګناه په هغه جهادي مشرانو کې وچې د واک د ترلاسه کولو پر سر یې کورنۍ جګړه پیل کړي.
د ثور اتمه دا کامیابی دا یو مطلوب کارو، اما دا چې دلته دغه وخت مسؤلینو چې جهادي رهبران و براز کې نو استاد رباني د رئیس په حیث او حکمتیار صاحب صدر اعظم په حیث دوی زروشته را چې غلطي وکوله او هغه غلطي قیمت د ملت ادا کړ او دوی هم دغه قیمت ادا کړ.
کڅه هم په کابل ښار کې د مجاهدینو له کورنۍ او جګړو نه شاوخوا ولس کاله تیریږي، خو لا هم په دې ښار کې ځینې ډنګې شوې سیمې او ودانۍ تر سترګو کیږي. یواله دې ودانۍ نه د دارالامان ماڼۍ ده چې د مجاهدینو د خپلمنځي او جګړو ښکار شوه او لا هم نه درغول شوې. پا په همدې حال کې یو شمیر سیډونکي د دې ترڅنګ چې په کابل کې د مجاهدینو کورنۍ جګړې غندي وایي چې د دې جنگونو تر شا د سیمې او نړۍ استخباراتي کړیو لاس درلود. د سیاسي چارو کتونکی زبیر شفیقی هم ورته نظر لري.
شخصي غوښتنه د اقتدار او سنو د کورسۍ او سنو د پرده ته شا په دې کې هیڅ شک نشته چې سیمایي زمو د نړۍ لوی استخباراتي حلقې په دې کې شامل وي او ډېر په مهارت هغوی خپله لوبه کوله. د جهاد هغه عظمتونه چې د جهاد په بری د ولس ته ورته برخه شوي وو د همدغو استخباراتي کړیو د لویو موخو دپاره قرباني شول.
د سیاسي مسایلو سیډونکي د افغانستان شپږ دېرش کلنې کشالي او ستونزې ته په پام وایي چې په دې هیواد کې د حل یوازینۍ لار سیاسي روغه جوړه او سوله ده. د دوی په باور کچیرې په افغانستان کې ښکېلي خواوې له تیرو تجربو نه سمه استفاده ونه کړي نو اوسنۍ جګړه به همداسې روانه وي لکه چې د ثور د اومې له خونړۍ کودتا پیل او د ثور تر اتمې او له هغې وروسته تر اوسه یې دوام کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي د غوی یا ثور اومه او اتمه ورته یو ډول دي ځکه له دواړو ورځو داسې جګړې زیږېدلې چې افغانستان یې وران کړی دی. دوی وایي رښتینی مجاهدین چې زیاتې قرباني یې ورکړي له خلکو هیر سوي دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې خلک وایي په افغانستان کې هر بدلون د افغانانو په مرګ ژوبلې او د وطن په ورانونې پیل او پای ته رسېدلی دی. دوی وایي د ثور اومه او اتمه او له هغه وروسته د طالبانو او هیواد ته د نړیوالو ځواکونو راتګ دا ټولې هغه ورځې دي چې له امله یې په هیواد کې نوی جنگ پیل شوی او په سبب یې په زرګونه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. احسان الله چې په جهاد کې یې یوه سترګه له لاسه ورکړي او په بدن یې د بم د لسګونو چرو نښې ښکاري وایي دوی د شوروي لښکرو او داخلي عسکرو توپونو بمونو او د نورو وسلو ګولیو ته د دې دپاره سینې سپر کړي وي چې افغانستان به له شوروي لښکرو او د هغوی له پلوي حکومت نیسي او پکې به یو اسلامي ملي حکومت رامنځته کیږي. خو بدبختانه چې مشرانو یې د شهیدانو وینو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ.
موږ چې څه لپاره خپله قرباني وکړو زموږ مشران چې کله کابل ته ورسېدل او خپل منځي جنگونه شروع کړو چار چوکۍ د ساتلو دپاره او چار چوکۍ د ټینګولو دپاره خپل متاسفانه زموږ ارمانونه او هغه هیلې چې موږ درلودلې هغه بیا د خاورو سره خاورې شولې.
احسان الله ته ورته نور مایبین هم وایي کله چې جهادي رهبران کابل ته ننوتل نو څوک په قدرت ته پاتې کېدو او څوک هم د قدرت لاسته راوړو په خپل منځي جنگ اخته شول.
زمان وجب خان د کونړ ولایت اسمار دورساری اوسیدونکی یم. موږ چې د کوم مقصد لپاره راپاسېدلی وو او چا لاس ورکړه چا پښې ورکړلې چا نور اندامونه چا شهیدان ورکړه دې مقصد لپاره چې په افغانستان کې امن راشي په افغانستان کې استحکام راشي خوشحالي راشي ازادي راشي د پردو د محتاجونو خلاص شو د خپل وطن دفاع وکړو د خپل خاورې د خپل کورونو وکړو.
زمانم حبیب الرحمن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم او په پخه باندې معلول یم. زمو معلولیت رامنځته شو د افغانستان د ازادۍ په خاطر. مونږ ویل چې افغانستان به آزاد شي او د معلولیت او شهیدان هم د افغانستان تقریبا یو میلیون شهیدان ورته او یو نیم میلیون مایوبین ورته په دې خاطر چې افغانستان و جوړ شي.
مایوبین وایي یو شمیر تش په نوم مجاهدینو خو له ځانونو د جهاد او شهیدانو وارثین جوړ کړل. په همدې نومې په ټول حکومت خېټه واچوله. حکومتي او شخصي ځمکې ونیولې لوړپوړیزي ودانۍ جوړې کړې د جهاد او شهید هر څه یادونه یې کباړ کړل. په خلکو یې وپلورل که څوک ورته ووایي چې ته د دې چوکۍ اهلیت نه لرې نو بیا وایي مجاهد او جهاد ته په سپک سترګه وکتل شول. دوی وایي د جهاد ټیکهدارانو د شهیدانو کورنیو او مایوبینو سره هیڅ کومک نه دی کړی. یتیمان کونډي رنډي او مایوبین په بازارونو کې خیر غواړي. د شهید بچي په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي خو چای لاسنیوي او مرسته ونه کړه.
موږ مجلون ته هیڅ دغه نه ده شوی امتیازات نه دی راکړه شوی سرپنا نه لرو. زموږ بچیان چې دی بې سواد غړ شلو زموږ کورونه مشکل لري د اقتصاد هم خراب دی. ګوره د یو مالو تقریبا مخ یو نیم سل افغانۍ تنخوا وه از بری اخ دی په یو نیم سل روپۍ باندې نسوار هم نه کېږي.
مایوبین وایي دوی ته د غویي د اومې او اتمې ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د یوې ورځې پیروان افغانانو د کمونیزم او مساواتو په نوم خلق وجل او د بل ورځی یو شمیر فاتحینو د اسلام او جهاد په نوم د یو داسې جنگ اور تلمن وهل چې د هر ورځی په تیری دوی غرغری زیات شوې دي.
د یو په وسیله هم جنگ فائدہ ونه سبب کې جنگونه لا ډیر سوداګر سپیلا موجوده ډیر وه. هر څوک چې راځي نړیوال لازم اوس په افغانستان کې وسلې استعمالي او امتحاني او په دغه وسلو باندې زمونږ بچیان زمونږ ګرونه زمونږ میندې زمونږ خویندې شهیدان کېږي او یا مایوږي.
خو د کونړ ولایت د چپې درې اوسیدونکو قاري ولی الله چې خپله د مجاهدینو له ډلې دی وایي کمونستانو د غویي په اومه نیټه په افغانستان کې یو مشروع حکومت باندې کودتا وکړه او سردار محمد داود خان شهید کړ. همدا کودتا و چې په هیواد کې د وینو سیلابونه روان کړل.
وم د سور چې کوم کودتا کمونستان وکړه یو د افغانستان در ټول بدبختی یو د داخلي او د خارجي يرغلونو یو بنیاد کې خسر شو او دوی پاسې د داود خان مشروع نظام د منځه وی او د دې ورځ نه مطلب بدبختی د ټول ملت شروع شو. نو چې څومره بدبختی نه راځي دا ټول د دې عوامل مغه کمونستان دي چې هغه اول په دې کې لاس لره چې کله کمونستان کودتا وکړ نو په ټول افغانستان باندې د جنگ دسی او پوه شو چې هر طرف ته وحشت شروع شو.
ولی الله وای د ثور په اومه او له هغه وروسته د وخت حکومت واکمنو په زرګونه کسان ونیول، څوک یې ژوندي خاورو لاندې کړل، څوک یې تریتم کړل چې اوس یې هم د مړي او ژوندي درک نه لګیږي.
ما خلک به د شپې د کورونو نه وړل او ژوندي به په قبرونو کې ښخول. په سلهاوو کسان یې د پولي چرخي زندان نه ویستل او په دښتو کې ښخ کړل. همدارنګه په کونړ کې دغه 1260 کسان یو ځای ته راغون کړل او په یو ورځ باندې زیات 1500 نه زیات اجتماعي قبرونه د کمونستان د جلایت نه وروسته پیدا شو چې هغه په مختلف ولایتونو مختلفو سیمو کې او چې مختلف بېګناه کسان په هغې کې شهیدان کړل شو. دوی د افغانستان قومي جوړښت د منځه وی وړو. دوی د پښتو او فارسي مسله راورته وله. دوی د شمال او د جنوب مسلې راورته ولې. تا چې څومره بدبختي راځي د دې اصلي عامل چې کوم دی همدغه مزدور کمونستان دی چې د روسانو دغه دپاره یا تباه او برباد.
د کونړ اوسیدونکي وایي په نورو هیوادونو کې د مجرمینو او جنایتکارانو سره حساب کیږي، خو په افغانستان کې بیا د خلکو وژونکي او د هیواد ورانونکي په قدرت منګولې لګوي او هر څه چې مخې ته راشي هغه ترسره کوي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه سوي چې په نتیجه کې د جک پوړي افسر په ګډون درې سرتیري وژل سوي او درې نور ټپیان دي. بلخوا د پېښور پر نړیوال هوایي ډګر راکټي برید سوی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د افغانستان پولیسو سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د پاکستان دولتي رادیو د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د یک شنبه پر ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي پوله د پاکستانی سرتیرو په موټر بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیان یې د بنو نظامي روغتون ته لېږدولې او په خبره یې چې د ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او خای د مړو شمیر پورته شي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر 14 وروسته پاکستانی سرتیرو په سیمه کې ګرځبندیز ولګاو او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. تر دې مخکې په 13 کې د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په 400 کې هم پر پولیسو وسلوال برید او بمی چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې 15 پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د پاکستاني وسلوالو تحریک د دې هیواد له حکومت سره سلوخت ورځنی موقتي اوربند رواني میاشت د دوشنبه په شپه وخت د پېښور پر باچا خان نړیوال هوایي ډګر راکټي برید شوی، خو د پېښور د امنیتي مسؤلینو په وینا په برید کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي چې پر هوایي ډګر دوه راکټونه ولګېدل چې له امله یې هوایي ډګر د پروازونو لپاره وتړل شو او تر تلاشي عملیاتو وروسته بیرته پرانستل شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد نورو سیاسي مشرانو په شمالي وزیرستان کې پر سرتیرو او همداراز د پېښور پر هوایي ډګر بریدونه غندلي دي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د روان کال په مارچ کې له حکومت سره اعلان کړی شوی اوربند په روانه میاشت کې پای ته ورساو. خو د دې تر څنګ یې دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرې اترې روانې وي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبد الرازق د شګل د ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کې محترم دلته د شګل په ولسوالۍ کې سپیلې باندې شوي دي څوک یې غم نه خوري همونږ ښاروالۍ ته ان چې تامې ته ټولو د کونړ ټولو مقاماتو څوک یې غم نه خوري دلته تقریبا ویش نفر یې وخوړه سب خلک پکې مرم شو غون غریب خلک دي دې ځای نه بیا جلال آباد ته راکوي